السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په کندهار کې د پرونۍ خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی، نږدې 50 تنه په دې برید کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې منلی. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لاسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اګست میاشت کابل کې د دوی بی پیلوټه الوتکې ووژل، او د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیست. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اګست میاشت کابل کې د دوی بی پیلوټه الوتکې ووژل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې دا برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه، او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان وو. د پینټاګون ویان جان کربی ویلي، دوی له بهرنۍ چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پیښې کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته ولیږدوي. کربی ونه ویل چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاته کړه چې وژل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره یې هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په درویشتمه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته نور معلومات ورکړي.
لڅ مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی، او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث شوی و. د طالبانو یو پلاوی تر ترکیې مخکې دوحې ته تللی او تازه خبر دا دی چې نن د دوی د مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه په ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي، په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته به ورسېږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته، او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد د ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولیږدول شي. د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,600 اړو کسانو ته ورسیږي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو د رسېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ په روسي وضعیت خبري وکړي. ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته معلومات ورکړل، او په بدل کې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه سیاسي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره و چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکی خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نو خطر نشته.
په افغانستان کې د نجونو کرکټ هغه لنجمنه مسله ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د نجونو د زده کړو او کار د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو له اندېښنو سره په یوه وخت کې رابرسیره شوي. خو د کرکټ بورډ مشر ونه ویل چې په پرونۍ سرمشریزه کې په دې اړه هم خبرې شوي دي او کنه. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یوه محافظه کار غړي وژل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځۍ سره په تړلې انګیزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوډ آمیز 69 کال عمر درلود او پرون د اسکس سیمې په کلیسا کې د یو کس لخوا پرې د چړې ګزارونه وشول. بریدګر د هغو رای ورکوونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته یوې غونډې ته روان و. ډیوډ آمیز له 1983 کال راهیسې د پارلمان غړی و. د بریتانیا پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیمه ځوړند دی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایرانی مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15مه وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې و او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. پر ویبپاڼې سربیره دا خبرونه او د خبرونو سرټکي زموږ په فیسبوک پاڼه او دغه راز پر ټویټر هم موندلی شئ. په کندهار ښار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 40 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایي او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 214 وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انتحاریان چې راغلي دي اول د محافظینو سره محافظینو باندې ټکانې کړې دي، وروسته یې ګرنیټ په خوځولي دي او یو انتحاري چې دی په دازالیز کې ځان هلته انفجار کړی دي او وروسته دا انفجار بیا یو بل په جماعت کې ننوتلی دي. هلته بیا ځان په جماعت په وخت کې هلته ځان پټو.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپکین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولیدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډکه، مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستۍ جزئیات دا چې اوسلګشتنه شهیدان دي او اویاتنه څه زیاتو کم پکښې ده زخمیان دي. د کډینې ارقام خبرېږي چې ډېر لوړ ارقام دي شهیدان او هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد گذر د شیعهګانو جماعت کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 150 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې، خود طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون وویل لمنځنی ختیس خ افغانستان ته د دایشی جنگیاله یو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې د پرونیو خونړیو ځانمرګ بریدونو تلفات لوړ شوي دي. لک تر لګه و څلوېښت کسان دغو بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی او پر خپل ټلګرام چینل ادعا کړې چې د دوی دو بریدګرو یو د جماعت په دروازه او بل د جماعت په دننه او په مرکز کې پر ځان پورې چاودیدونکي توکي چوولې دي. خو په کندهار کې بیا د شیعهګانو د ټولنې مشر وایي چې د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر څلور تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهاره بهر روغتونونو ته انتقال شي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر هم په پام کې نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې حمله کوونکي څلور تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وبشتل سوه او دوه نور چې کلاشینکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې دننه یې د لمونځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې تلو نه پر پیرداران لرو ته په مابند کې بل پیرادار لرو نن نه پر بامو باندې بل پیرادار لرو دا هم تیاری چرالي د سړک ته پاس رالي اول زموږ په پیرادار پټاو کې پټاوي وکي هغه مو وشتي په دالان کې بل بل پټاوي وکي د دالیز کې هغه د دالیز سټ نه ردلې دی وی ګوري بل پټاوي د خزې سره وکي چې دوه پټاوي وکړ زموږ نه پر راشي دا کړ چې په زور د نه پر رااله په مسجد کې دته پټاونه وکړ ماشینانو سره داخله کې ماشینان هم درلود دا څه توپنچي وو پټاوي مواد و نه پر مورې ا دې مشتدې د خاورو لاندې د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمی مازادی رادیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شوډلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال شي.
اخیری ارقام دا دي چې یو نفر زخمیان دي او یو څلوېښت نفر شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید سر ضربې خوړلې وې نو هغو ته مو دا وعده ورکړله که چیرې دلې تداویونه کېږي موږ انتقال وو خپل هم مصارف باندې هغه که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پېښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ پنځه غړي په پرونی حمله کې مړه او ټپیان شوي او د غراز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دي د دوی امنیت خوندې کړي.
زما د اکا زوی ټپې دي، زما ماما ټپې دي، زما بل ماما درې ټپیان لرم، زما اکا دي څلور. یو مې مشر اکا خدای جنت ورپرنسپ کې هغه شهید شو. تیرې جمعې زوی د کندوز ولایت په جماعت کې شهید شو. نن اوس دا غالک دا زه مشتل ترقل شبخانه کې پروت دی نو دا به در کومه در څه وخت به دا اهلی در کومه وخت موږ دا ورو یس کو ناو یس جرم یس نه په غلاته تللی ونه بل کور ته وشتي وو نو موږ دا غواړو چې حکومت سره نظام سي مارا ته دا غواړو چې موږ امنیت چوینسي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانی د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملینه ګرفتار کړي او نشینات موږ ته یو سپاره او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دغه ځای د حفاظت مسولیت خپل د اهلي تشریع ورونو د پرځمه باندې وو. موږ ودی ته د صدا او اجازه ورکړې و دې دا مشتنه کول چې موږ د غزای په خپل ساتو موږ د غزای واک لرو خو متاسفانه دی ونه توانې د غزای ساتنه په خپل باندې ونه کړل. آینده کې موږ دغه ټول مساجد او جنګان د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارد او محافظین ان شاء الله ټاکو چې د غزای حفاظت وکړي.
په کندهار کې مو د پرونی برید په اړه واوریدل لکه څنګه مونږ په دې راپور کې واوریدل حالت د طالبانو یو چارواکي وایي چې د غبرید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. خو وروستي معلومات چې ازادي راډیو ته را رسیدلي د همدې ځایي سرچینو په حواله د مړو شمیر و څلوېښتو تنو ته رسېدلی او ټپیان هماغه شاوخوا او یا دي. خو داسې ویره شته چې ممکن وروسته یا د ورځې په اوږدو کې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ اعلان شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. د دې خپرونې خبري مسایل همدلته پای ته رسیږي. اوس هم پام وکړئ د سندرو میلمانه پروګرام ته.
د سندرو میلمانه
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خوخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله حساب ته راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه اونې کې هېره دې ازادي راو کارکون سلامونه وړاندې کوم باد له سلامه زه فیض الله غزنینه او دې ناشنا سندر راته نشر کې بس مننه
not let it خپل یاد راکنه زلف چې ولول شي خپل یاد راکنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه اریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده
هو غم کوم تمې سنم غم کوم تمې سنم تا چیر زائی مینه زما زما دا مینه دنیا اے مینه زما زما دا
السلام علیکم سلامونه تاسو ته او د ټول همکارانو ته او ریدونکو ته خدای دې کړي چې ټول تره کړو خوش خوشحال ښه صحت خواندان به از دې کرشته راغلی احمد الله تصلی او بیا لشکل شکل هلمنه سندره واړم د رئیس بچا په ځخه ډالی دی وی زلپکار زواک سید اختر محمد خادم سیب تا او خان محمد اسلامیات پروستی کی وټه پوان بیا مخش کوم و اید دروغجن من دی مړیشا اې له دروغجن من دی مړیشا او زده جانان په غیش کی چاله د لیم تاسو نو شخ پرونه د خدای پامان
پری بنا بدو کی دی تول چل نہ دی دل تا خو یار دوستی کی اون دیر غرض نہ دی زکا خو مکلی کی یو چالا خو خکڑے دا ما یو کلی والا خو خکڑے دا ما یو کلی والا خو خکڑے دا محبت بغیر د ډیر دولتن کیږي دل تخو پخار کې محبت بغیر د ډیر دولتن کیږي کل کې د زړونو پیوندونه خپاخ کیږي کل کې مخبل به مثال خوخه کړي دا ما یو کلی والا خوخه کړي دا ما یو کلی والا خوخه کړي دا ښکلی ناز او دا هم ساهجی بکوي دلته خو پخار کې ښکلی ناز او دا هم ساهجی بکوي مینه محبت کې خپل جانان سره دوکه کوي ځکه مې په غرو کې پریوار خوښه کړې دا ما یو کلیواله خوښه کړې دا ما
ډیرو عزتمند مینوالو السلام علیکم زه ما بختیار خټک او کتا سو خکولی او پزله پوری سندرې ورې دل غواړي نو لشمبه نه تر پنځ شمبه د سندر ملمانه خبرونه له ازادۍ ریډیو ووري مینه احترام السلام علیکم ورحمت الله
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال روڑا تازه تازه ګلونه درې سلو
مال روڑا مله السلام علیکم سنا ګل تعلیم دی ورده ګلایت څخه د دې درو جوړ خوخه خوشاله بوي په خیر کې وسندره راته دې پرښنامل ته خبره کې ښکلا ښکلا میټول ولته کوم میدان خل دې زور زم نور پاتې خبرونه هیڅ چاره در الله پما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه کریم د کندای ولایت شولی کوټ لستاری د کیغتو د کلی سره ستاسو په تماس کې یم هله مې د چدانه غزل ما په خوښ راته نشه کی د بیدلا جان کنداری په واسه کې وسلام ازادی راجو سایو جان منن
السلام علیکم صالح شیاس په خیر ازادی راجو کار کوم کو اوریدونکو سلامونه نصیر جلاوار د هلمند ولایت نارس راج ولسوالۍ څخه خبره کوم ما ته د بیدلا جان کنداری او خوندور سندره ناشر دی نو خدای شی وس نه سره سره بیا په آینده کې ګور د خیر وسلام
bandi kardanda sadama
I'm gonna make you mine.
د برکلی سبزاده یوم یوم آس یو شړی د برکلی سبزاده یوم یوم آس یو شړی
اسی دم پخ کړه ګرځوم کو سړی
سلامونه فرهاد دریایم تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست که غواړئ زما سندرې واورې نو د سندرو میلمانه خبرونه مه هیروئ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو کارکون کو اور دنگ تسلام نوام سید رسول اقوان ہلمند ولایت دالی ورسولی سے سرپاڑی کام تندر ملمان پہ خبر ہونے کی ما پیغام نشر سی او ماتا دو گل پانی پہ آواز بننے میں ٹپی نشر کر
پسل ہو
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خوخه سندري واوري نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله حساب ته راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
لمن انی کې هله خې پرزن او احساسات ما پرزان قبل کې ګولولي وطن یار یم مړکم د پکتیا ولایت اریوب ځاځینا نیوالے پلمڑی قدم کے سلام راندی قوم دا آزادی رادیو ټول خوږو همکارانو ته هیله دروغ او جوړ بوي خخ پرونه مې پیل کړی وی. سلام راندی قوم زمونګرانو ټول ملګرو ته دا محل چې زما غږ د آزادی ل رادیو څخه وري یو څو بیتونه درته وایم. ډالې دوی زمونګران ملګری جمال الدین هیوادمل جبار خیل ته و یما راخسته غریبې پچلی نه په هیګم یما راخسته غریبې پچلی نه په هیګم ور خطا کړیم نسته پچلی نه په هیګم د مینی تار د چیر تبل چا سره وغ زوا زیم غریب ګولاله پچلی نه په هیګم تبا ور وکړه چې یو کال می پرې خواري وکړله تبا ور وکړه چې یو کال می پرې خواري وکړله خوځه خوځده می نکړه شپېلې په چلی نه په هیګم وی د خدای خاطر وکړه ټوپک په لاس کې مره کوا د خدای خاطر وکړه ټوپک په لاس کې مره کوا زرته زدرته نسم جولې پچلی نه په هیګم وی دا می رات مړې زړه می هر وخت صبرناک واړی ور سره څو وکړم آبه پچلی نه په هیګم سلام وړاندې کوم جمال الدین جبار خیل ته پرهیز پسرلی ته نبی الله زابلی ته شاکر زدران ته همدغه شان طالب الدین زدران ته محمد ولی زدران ته ریاض منگل میناناک ته او سیداریب زازی ته محمد ناصر حقسار شینواری ته دا محل چې زما غږ د آزادی رادیو څخه ټول ملګری اوري ټولو ته سلام وړاندې کوم. کپی وتوانې دی واسندر با د بحران جام په غږ راته نشر کې ټول ملګرو ته ډالې خخ پرونه خوري دن کې تربیارت لو پورې د خدای په
ڈیر ڈیر میں یادی گیت Capotul